السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلي او د دې غونډې نور برخوال له کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاصه د افراطیت نه ده، لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکي د ژمي راتلو ورخطا کړي او وایي اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډیرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس ښه حاصل ورکړي.
چلو تیر کال څخه 2000 مټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوی او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زنور یاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر د خبرونو چمتو کړی دی.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. په لسګونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سیمه ایز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هره ورځ 4-5 زره افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستانه د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. په لسګونو افغان پیلوټان له نږدې 3 میاشتو راهیسې د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوې ده دا کډوال بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټالبرګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټالبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې پښتنې دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړي دي. د ټالبرګ په ټویټر کې د داخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل خوانځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 2000 ته ورسید. یوازې 800 خوانځي مو لرل. 5 کلیوال خوانځي مو هم وو. د اگست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوې، خو په روسیو کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل، د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال سیم مسؤلیت په برخه کې وسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه تراخلي، خو ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او مؤسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګ وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او روسي خبر دا چې د شول ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیل شي. د شول ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبی کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکو به د نومبر په 14مه په دوبی کې پایلو وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم راپورونه ته مخه کوو. د خبرونه لومړی موضوع د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، دا مهال د افغانستان د ګاونډیو ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډلین نن د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای پیل مکې ګډونوالو په یو باثباته سولې او خپلواک افغانستان د ټینګار ترڅنګ له دې هوا سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. لبل خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې راپور کې.
نوی ډیلی کې نن د روسیا او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمې ایز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لټلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکي ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو ترڅنګ وویل د وضعیت له کړکېچنې دوبه تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې چې هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشئی توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنې پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلې داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړ شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستانی رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستانی چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبري اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال ویان ذبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خبره کړه او پکې یاد موضوعات د خغلی متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللی. تمرا تروی کاپلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیش پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
مختخ کارا او یا هم خصوصي ډول له پاکستانی چارواکو اوریدل چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسره وړني د لګکیو او خصوصو حقوقو په ګډون نمایځ ولاړ نشي. د افغانستان په اړه د نظر ډیر ورته ورښته موږ دې خبرو ته دوام ورکو.
د افغانستان په اړه د سیمه ایزو غونډو جوړېدو زور موندلې خو تر خوای دان دښنه هم زیګولې چې معلومیږي لا هم د دې هیواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننې غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې ډیلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې ډیلی دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې ډیلی ته نه دی تللی او نه هم د هند جګپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. په ښکار البته نوې ډیلی د افغانستان په اړه روان وضعیت له کومه اړخه اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونو ټول د په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکری او مذهبي دولت منځ راغلی ده او طالبانو په فزیکي تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا د سیمه هیوادونو خامخا د اندېښنې پوریات باندې دوی خپل ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې ډیلي کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دې پلاوی هم هلته ګډون نه کوي. نو بنا دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرت هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپل پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به زموږ خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکې کړي.
مارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وای اوس وخت دی چې د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره لنږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان گاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا توسم غوره شوې ده. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. هغه هم تقریبا د غیر په رسمیت پیژندو لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تاسو پورې په افغانستان کې څو عمل د ډیپلوماټیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې تر سره کوي، کنسولي چارې مختبي ویزه ورکوي، یعنی د بیرقونو لا تاسو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مرم برخلاف د عمل د مسل برخلاف د کنوانسیون دی ویناو شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبان سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر رسمیت هم نه ده پیژندلای. نور اور د هندستان تک منډه کوونډه د بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولېږي سره یو وبند کې کېدای شي د خپل اندښنې او بصره چي.
خو هدف زماده ده مارش صاحب، هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او اوسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفاده خپل اندښنې هم د افغانستان له گاونډیان وي د سیمې پر هیوادونو وتپی په یو شکل باندې چې غواندېکنو ته باید دوی ډیره توجه وکړي، هغه اندښنې چې نوې ډیلی لري دا کوم اندښنې؟
هم د تاکید په دې باندې کوم دوی قوي اجنډا نه لري، مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان پر رسمیت وپیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو. په دغه هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوی دی، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي او هر هیواد معیاري نظامونه لري. په افغانستان کې د تقریبا 30 ته معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري. بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده. دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده چې هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي و داعشان ده چې هند کشمیر له افغانستان ته راځي. سناریو هم بدل شوی ده. د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې عادي جوړی کی. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدل شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی. د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري. مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري. نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پښتنه وخت ډیر نه لرو. نن نوې ډلې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. سبا به اسلام آباد دواړه سیالان دي. دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنی لري چې یو ورځ وروسته اسلام آباد دی وی غونډه کوربه ده؟
دا هر یو ځان مطرح کوي. کچېر ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي. کچین عمل تکي پسیمه کې خامخا امریکا او سره سره عمل کوي. همدغه ډول مند هندستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل کې مجری هواد په افغانستان کې جرات کوي او د دې لار نه ګټه او پیسې لاس راوړي. موږ غواړو دغه امتیاز هندستان ته لاسي خامخا وسابات او سبات او دی عمل کوي او دی ودا پرګرام مختبې هغه اجنډا چې په هندستان کې مختبې هغه برادای او ځان به مطرح کوي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د نننې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو لپو او خواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره امریکا واوریده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د یو شمیر گاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې د پای په اعلامیه کې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د جمیراتا غوړختا کړي دی. ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي لړیو ته ویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخت ډوډۍ په مشکل برابروي. د دوی په وینا اوسګاری وی خواته د او د خوراکي او نور موادو به هم بلې خواته چې په دې ورسته کې ډیر لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان لی یو بشری ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحطۍ له ګواښ سره. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړیا واو د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصادي له لوړاندې ځپل سوی وو اوس د طالبانو په واکمنېدو سره اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دی ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې پکښې کې پر دندو وو اوس بیکاره دي. نوراغا د مرکز لشکرګاه شار وسیدونکې دي. دی وای لوی خو بیکاری ده لبلې خو جمیر روان دي او لبلې خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانیول نه دي. بیکاری د وی خو د بی پولی د بلې خو دا او هغه مواد چې مثال په جمی کې استفاده کیږي لکه بوټي غاز دا سينور دا اگر سر درالېملون دي یو کیلو غاز تقریبا 100 روپۍ تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سي ګران دي. نو بیخي د مشکلات سره مخ یو. بیکاری او غریبي د وی خو دا او دا چې شان ګران سي دي دا مشکلات د بلې خو خټای پکې دا مشکلات حل کی. بیخي د مشکلات
د دغه شار یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نو موړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپل مرستې ګړندې کړي. د د په خبره ک نړیوال مرستي و نکړي نو ګڼ شمیر افغانان به د لوږی او سړی حواله کبله خپل ژوند د لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاری له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکي لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیر ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمیره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. دیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللی دي. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړسوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نور بیبي او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کنیان په کلی کې دا کدې څار ټکان اوړي د خدای پار دی دا وسنګه مسلمانې دا وسنګه دولت دا
وسنګه فائدہ نه څنګه
مسلمان نه غیره ته ناشتي یی چې مان کونډیان یی ولا کبل کمی چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دی موږ په چا کړی دی پردو مسلمانانو سره غړي را کړی دی موږ په پاسار کړی دی پردو مسلمانانو باندې به دیر وځي کوه هغه فرام په ځان پر یاران چې موږ ته وګورې بل ډوډۍ رانی مې کرایې کې پرماس شپه پکې راکړی.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو دغه راز ادعا کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورستوي کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موساتو له لوري هم سوي اړمنو کسانو ته ورکول کیږي او په خبره یې چې ځایي مسولینې هغه چا ته ورکوي چې زور او زر ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالۍ نه سوه. دا په داسیال کې د چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کیږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمني لا هم امریکا کنګل کړې ده چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
درنو همکارانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی له خوستنا. ګران همکارانو که زما پیغام نړیوال ته ورسول زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ما ته هر پکت ته پکت همدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زه نور ستړی شوم په دې وطن کې یو مکتب هم ډیر باندې بانکلو زما خیر باندې خاور وړول زه پرې هم نور ژوند ستړی شوم نور ګرام نه لایم نه زغم لایکی نور د کټ سترګو ژوند د هر څه دی وای منو به پر رکن ته حالت کی زغمو خو نور نه کی ګلمانه زه نه غواړم چې خپل کور مې برباد کړم زه هیلی لرم زه رات نن کلرم.
الو سلام علیکم. څنګه ده د شمال له خلکو سږي درس وای د جنوب د خوای بنکړی ولی ولی د مور د مېره د غتې کی سلام الله تعالی
بختوالی صاحب مونږ د جرمنی او د ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیر د سفر تر ولی او د دای د کوره بودوی د طالبانو نه مدا غختنه د چې د دای حق قدر عزت وکي او خامې مستای وکي او خای په ملوسیا ونه زوی او امنیت وسوتی او مونږ بیا ډیره مننه ته نکو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفر تر ولی او د دای رادیو ته ټول تاسو مننه د بختوالی صاحب لپاره.
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا دغه اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د ټول شوی دی او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دا د طالبانو د سر سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی په ځان پاکستان ته راړي او غریب خلکو دغه ترور او پیندور ذکیږي چې بند پاتې دي غم دی او خلک چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر او ریډونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې پریخیو کور مودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسولین وای سکال به د دې ولایت په شپږو لسوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سو جریب زمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوه نوی باغونه جوړ کړي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابر شي. بڼوال او کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابر شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریب ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تېر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. چې له دې جملې څخه 1500 میټرک ټنه ستروس، چاغه، لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 میټرک ټنه تولید مختلف نوع میوه‌جات، دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکوي باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي مرا چې دا کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره، د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي، او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسیدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چیرته سنې حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسایلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړې پاملرنه وشي او په همدې موخه سږکال د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315,000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ دا ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د لومړۍ برخې ورسته ته نږدې شوي. دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو ځوان فکر ونیزه خپرونه مه هیروي، خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي.
8 کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
هدف انه اصير
مصممه
ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کرم.
تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې لکبل لخپل کوربې ځای سو. دی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او دی پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نه سوای ورکولای، خو دې هیله له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونۍ خبرونه مه هېروئ، خو تر دې مخکې له احمد شیبره د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننې غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنې جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمېن ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکړې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې تر بریالۍ برخې اخیستنې وروسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وچې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد زازی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبب ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دې نړیوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه اخیستې وچې افغان لوبغاړو پکې څلورم ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا وستایلې او پر خپل فیسبوک پاڼه ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالیو په لړ کې نن طوفاني حریرود د شاهین اسمایي او سیمرغی البرز د هندوکش عقابانو په وړاندې لوبغالي تخته شي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفاني حریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البرز او باسین اتسپی ترمنځ ترسره شوه سیمرغی البرز 2-0 په وړاندې باسین اتسپی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو منز د لیگ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو ستر سیالۍ دي چې تر سره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوري نړیوال جام لومړی نیمه پایلو بنن تر سره شي. په لومړی نیمه پایلو کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماخام شپږنیمه بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلو به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. دغه شان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14 تر سره شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی میو منې د ځوان فکر خبرونه د او زه همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، د بیان د ازادي په اړه بوغه کې کوچی کوم مسایل چې باید ورته پام وشي، او ک مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیلی لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون